افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې مخامنې خبري مجله کې موزه نوري هرکلی کوم. و باور چې وروسته له هغې چې طالبانو اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره مخام خبري نه کوي، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي په جده کې کیدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره د خبرو کولو پوره ډاډ ورنکړل شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سرکه د څو مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوی. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته ولاړ سي. د سرپل چارواکي وایي طالبان د دغه ولایت مرکز ته په نږدو سیمو کې راټول سوي دي او پر مرکز د ډلې زو بریدونو هڅه کوي. او ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن غونډه وکړي، خو داسې څه نشه نه لیدل کېږي چې هغه ستونزې حل شي چې له کبله د امریکا د حکومت یوه برخه په ټپه درېدلې ده. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته ولاړ سي. د دې سفر هدف د سولې لپاره د پاکستان د دریځ ارزول یاد شوی دی. ښاغلی داودزی چې د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، نن په کابل کې وی غونډې ته ویل چې شاید تر پاکستان وروسته نورو هیوادونو ته هم سفر وکړي.
سفر اول ما با پاکستان می باشه هفته آینده انشالله. بعد از تصمیم می گیریم که آیا با ایران بریم یا با کدام کشور دیگه. پاکستان ارزیابی کردن یعنی او قسمت هم اجماع منطقوی او از وظیفه ما هست، سرش کار می کنیم، چرا وضعیت منطقه در حال تغییر است.
له افغانستان څخه د غونډوي هیوادونو اساسي غوښتنې د طالبانو لخوا د اسلامي امارت جوړېدل یا په نظام کې د شریکېدو وضاحت او د چي سولې په کومو بیارات لایسي هغه درې ټکي دي چې د شغلي داوځيب خبره سولې ته درسېدو لپاره باید حل سي. تمه ده په نږدې راتلونکي کې د طالبانو استازي د سعودي عربستان په جدي شار کې د امریکا له استازو سره بیا وګوري، خو افغان حکومت وایي د جدي غونډې ته تر هغه پلاوی نه لږی چې د خبرو قوي ضمانت موجود نه وي. د سرپل چارواکي وایي طالبان د دغه ولایت مرکز ته په نږدو سیمو کې راټول سوي او پر مرکز د ډلې زو بریدونو هڅه کوي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته ویل چې کمرستندوی ځواکونو پر وخت ور ونه رسیږي، طالبان به پر مرکز سربیره په سیاد او سوزمقله ولسوالیو کې ډلې بریدونه پیل کړي. د امانی په خبره تېر شپه د ناسمې حواله کبله طالبانو ونه سو کولای بریدونه وکړي. د شاهین کلوردو د لمړی لواء د رسنیو مسؤول بیا ویلي چې د مرستندوی ځواکونو استول او د بیړنیو عملیاتو پیل د دغې لواء په صلاح یاد کنه دي او باید دفاع وزارت په اړه پریکړه وکړي. وسلوالو طالبانو تر دې یو ورځ دمخه هم د سرپل پر سیاد ولسوالۍ او قشقري سیمه چې د تیلو یو بډای سیمه ده ډلې بریدونه وکړه، شاوخوا شل سرتیری وژل او تر شلو ډیرې ټپیان کړل. زموږ اخلاص د راډیو ری ټاکل شوی دی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن چهارشنبه غونډه وکړي، خو داسې هیڅ نښه نه لیدل کېږي چې هغه ستونزې دې حل شي چې له کبله یې د امریکا د حکومت یوه برخه په ټپه درېدلې ده. کانګرس د ولسمشر ټرمپ بودیجه چې 5 میلیارده ډالر یې له مکسیکو سره په پوله کې د دیوال د جوړولو لپاره غوښتي نه تصویبوي. په امریکا کې د نوي کال په مناسبت رخصتي وه او اوس چې رخصتي پای ته رسېدلې، د سنا او د استازو جرګو غړي یو وار بیا پر دې مسلې خبرې کوي. له دې جلا ولسمشر ټرمپ په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو دیموکرات ګوندونو مشران نن سپین ماڼۍ ته وربللي او د کانګرس ته سرچینو په وینا د پولي د امنیت په اړه ورسره خبرې کوي. د پنځمې پر ورځ د کانګرس د استازو جرګې نوی غړیو چې اکثریت یې د دیموکرات ګوند غړي دي په کار پیل وکړ. دوی غواړي مصرفي بودیجه دوی برخې ولري څو د حکومت یوې برخې د فعالیت درېدو مخه ونیسي، خو له دې سره سره په مشرانو جرګې کې چې د جمهوري پالو په کنټرول کې ده وضعیت ناڅرګند ښکاري. د جرګې په خوا دې ته ورته اقدامات تصویب کړي وو، خو د دیوال د جوړولو لپاره د ټرمپ غوښتنه نه وه منلې. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلی پیکینګ به د هر هغه ځواک پر وړاندې چې د چین او تایوان د سولې یو ځای کېدو سره مخالفت کوي هر ډول اړین اقدامات ونه سپموي. ولسمشر شي دا څرګندونې نن کړې دي او وایي شک نه لري چې دا یو ځای کېدل به بلاخره کېږي. نوموړي د دواړو لورو پر خلکو ژغ وکړ چې د هدف ته د رسیدو لپاره کار وکړي. د تایوان ولسمشر تسای اینګ وین د جنوري په لومړۍ نیټه وویل چې د دې دوه اړخیزې ستونزې د هواري لپاره باید یوازې له سولې لارو کار واخیستل سي.
我要呼吁中国必须正视中华民国台湾。
دی وی زل چین څخه دا غوړم چې باید د چین جمهوریت یا تایوان د موجودیت واقعیت ومني او باید د ازادۍ او دیموکراسۍ لپاره زموږ د 20 میلیونه وګړو ټینګار ته درناوی وکړي. دوی باید زموږ له اختلافاتو سره په برابر توګه سولیز چلند وکړي او باید د چین د حکومت رسمي استازي د خبرو لپاره راسره کښینی. د څلور ټکي د متقابلو اړیکو د مثبت پرمختګ د څرنګوالي لپاره اساس جوړوي. چین تایوان پر رسمیت نه پیژني او له هغو سره د سولې رسمي تړون هیڅ کله نه دی لاسلیک سوی. او پروفیسور لودویګ ادامک چې یو نامتو افغانستان پیژندونکی و د 95 کلونو په عمر پرون په امریکا کې ومړ. نوموړی چې په اتریش کې زیږیدلی په 1952 کال کې هرات او کابل ته تللی و او تر هغه دوه کاله وروسته امریکا ته ولاړ. ادامک د منځني ختیځ او اسلامي مطالعاتو کې خپله دکتورا اخیستې وه او ډېر تمرکز یې د افغانستان پر تاریخ کړی و. پروفیسور له یوې افغاني میرمنې سره واده وکړ او په 1960 او 1970 کلونو کې هر کال افغانستان ته سفر کاوه. دغه پروفیسور ډېر افغان ملګري درلودل او وروستی ځل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه کابل ته تللی و. پروفیسور ادامک په 2015 کال کې د اریزونا په پوهنتون کې د منځني ختیځ او د افغانستان د تاریخ په اړه درس ورکوه. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې وروسته له هغې چې طالبانو اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي په جده کې کیدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره د خبرو کولو پوره ډاډ ورنه کړل شي.
تا زمانی که برشان کامل وعده دقیق ثقه داده شده باشه که مذاکرات روی همین صورت میگیره.
د افغانستان ولسی جرګې خبرداري ورکړل چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لار هواره شي.
دولت افغانستان باید حضور و جایگاه مشروع خود را در این مذاکرات به دست آورده.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د دو ښځو په ګډون اویا تنو د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره معلوماتو کڅوړې اخیستي او د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر رسما سبا پیلېږي.
د مرحلې اول ما به مدت نو ما ای توضیح
کوفنای مسایل از ما خاوند په تابوت کې پروت و. هغه سړی راملار څو د کمانډان 5000
افغانۍ په کندهار کې د هغې میرمنې غږ مو واورېده چې وایي خاوند پولیسو وژل شوی او د بېوزلۍ له امله سوال کولو ته مجبوره شوی دی. خو په عین حال کې ولسمشر اشرف غني نن یو حکم صادر کړی چې د وژل شوو سرتیرو کورنیو ته به له دې وروسته کوپون ورکول کېږي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دا هم اورېده چې ولسمشر ویلي په سوله ییز ډول به له خپلې خاورې سره د تایوان د بیرته یو ځای کولو لپاره هیڅ هڅې ونه سپموي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خبرونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اورېدلی شئ. د خبرونو پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. وروسته له هغې چې طالبانو اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي په جده کې کیدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره د خبرو کولو پوره ډاډ ورنه کړل شي. محمد عمر داودزی دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې. ښاغلی عمر داودزی دغه راز وویل چې راتلونکې اونۍ پاکستان ته ځي چې د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه د دوی د دریس په باب خبرې وکړي. نور حال یې د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زادران په رپورټ کې اوري.
د امریکا د سیمې ځینې هیوادونو د طالبانو دویمې غونډې ته د چمتووالي په درشل کې افغان حکومت لا دغې غونډې ته د کوم پلاوي د لیږلو پرېکړه نه ده کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی وایي له تېرې غونډې یې تجربه اخیستې او تر هغې چې د مخامخ خبرو د پیل قوي ضمانت نه وي ورکړل شوی، کوم افغان پلاوی به د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ نه شي. عمر داودزی چې د سولې په اړه د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو په برخه کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی هم دی، د چهارشنبه په ورځ د سولې په اړه د مدني ټولنې یوې غونډې ته په دې اړه وویل.
اینا لیک تجربه شد ولی اگر قرار باشه که دور دوی از
اوس یوه تجربه شوه او که ټاکل شوی وي چې د جدي ناسته دویم پړاو خبره تر سره کیږي. تاسې د ډاډه وي چې د افغانستان ټیم به پکې ګډون نه کوي تر هغې چې د مخامخ خبرو دقیق او کره ژمنه ونه سي. په دې خبرو کې د سعودي عربستان رول مثبت ارزوو. دوی غواړي سوله راسي او وضعیت بدلون وکړي. دا په داس حال کې د چلېدې وړاندې طالبانو هم په راتلونکي غونډه کې له افغان حکومت له استازو سره لیده کاته رد کړي دي. خو د سیمې ځینې استازو له ډلې امریکا او پاکستان د افغانانو ترمنځ د خبرو په ترسره کېدو ټینګار کړی. ویلي دي چې دغه هدف ته به زمینې برابروي. د ابوظبي غونډې په تعقیب ټاکل شوي چې د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي په نږدې راتلونکي کې یو ځل بیا له طالبانو سره وګوري. د ابوظبي په غونډه کې هم د دغو هیوادونو استازو او طالبانو د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. خو طالبانو له افغان پلاوي سره د لیدو کتو او خبرو ډډه وکړه. بلخوا که څه هم د دویمې غونډې ځای د سعودي عربستان د جدې ښار ښودل شوی، خو د غونډې د څرنګوالي په اړه لا ډېر جزئیات نه دي شریک شوي. د سولې د برخې یو شمېر فعالین له ډلې د افغانستان د سولې او نجات د شورا رئیس ګل رحمان قاضي وایي د مخامخ خبرو له پیله مخکې د داسې منځګړو اړتیا ده چې دواړه لوري خبرو ته قانع کړي.
هیڅ سوله بې یو سالس بالخیره منځګړي نه ترسره کېږي. بهتره دا ده چې په دې باندې توافق وشي چې یو ملي درېمګړی دغه رامنځته شي چې هغه هم د دواړو بلکې د طرفونو یا اطرافو د جنګ ته هم د اعتماد وړي، هم د باور وړي، امر سره خبرې وکړی شي.
د وی د سولې پر روانو خبرو کې لا هم د منځګړی تشه احساسیږي. داسې منځګړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختلاف ټکی سره نږدې کړي.
بل خو د افغانستان ولسی جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. په هغې اعلامیې کې چې ولسی جرګې نن د سولې د روانو هڅو په اړه له بحثونو وروسته خپره کړې، دې جرګې له وسلوالو طالبانو غوښتي دي چې له قید و شرط پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کښېني. ولسی جرګې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو نه کېدو په اړه اندېښنه وروسته له هغې څرګندوي چې د طالبانو استازو د افغانستان له حکومت پرته د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. طالبانو ویلي یوازې له امریکا سره خبرې کوي. د جدي تر غونډې مخکې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل پخواني دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې په سعودي عربستان کې کیدونکې غونډې کې به بیا هم د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې ونه کړي. ناجا صفای نور تفصیل اوروي.
ورسته له هغې چې طالبانو د سولې دوهم پړاو خبرو په درشل کې د افغان حکومت له استازیو سره خبرې رد کړې، د افغانستان ولسی جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. د دغې جرګې غړي سالی محمد سلجوقي چې دغه اعلامیه د چهارشنبې د ورځې عمومي غونډې ته لوسته، په یوه برخه کې له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل سوله قید او شرط پرته په مستقله توګه له افغان دولت سره د سولې خبرو تکینی.
نمایندگان طالبان بدون هیچ کنه قید و شرط
د وسلوالو طالبانو استازي باید له کوم قید او شرط پرته په مستقیمه او خپلواکه توګه له افغان دولت سره د سولې مذاکراتو تکینی. دویم دا چې د افغانستان راتلونکو پریکړه افغان حکومت او افغانانو پورې تړاو لري. د افغانستان دولت باید په دغو مذاکراتو کې خپل مشروع ځای او حضور ولري او په قاطعیت سره د افغانانو له ارزښتونو او قربانیو دفاع وکړي.
په لامی کې هم دا شان لټولو هغو هیوادونو چې د افغانستان په مسله کې دخیل دي هم غوښتنه شوي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې په رواني جنوري میاشت کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې ترسره شي. که څه هم د دغو خبرو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو د کوربه سعودي عربستان تر څنګ به پکې د امریکا، متحده عربي اماراتو، پاکستان او طالبانو استازي برخه واخلي. د دغو خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسیدلی او پاکستانی رسنیو ویلي چې د افغان سولې د خبرو موضوع د دغه سفر اصلي هدف دی. دا سرګندونی داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو وارې بیا په خپل پخواني دریځ ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازیو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د یو قوي پلان په اساس له امریکا سره خبرې پر مخ وړي تر څو په هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. دوه اونۍ مخکې طالبانو د متحده عرب اماراتو د ابوظبي په غونډه کې د افغان حکومت له لیږل شوي پلاوي سره خبرې ونه کړې. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا د وسلوالو طالبانو د دغې پریکړې په غبرګون کې ویلي چې حکومت باید د سولې د خبرو اترو لپاره جدي غونډې ته پلاوی وانستوي او د سولې شورا باید په دې پروسې له سره کتنه وکړي.
مخکمو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس او د غراز د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي عمر داود زی څرګندونه واوریده چې ویل دا ځل به د جدي غونډې ته د افغانستان پلاوی لاړ نه شي کله طالبانو سره د خبرو کولو پوره ډاډ ورنه کړل شي. د غراز عمر داود زی نن په کابل کې په خبري غونډه کې دا هم ویل چې راتلونکي اونۍ پاکستان ته ځي. د ویل د سفر هدف د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کول دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر استازی محمد عمر داود زیبه د سولې په اړه د پاکستان د دریز د ارزونې په هدف اسلام آباد ته سفر وکړي. خاغلی داودزی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د مدني ټولنې له استازیو سره په مشورتي ناسته کې وویل د سولې په اړه به د پاکستان د دریز له ارزونې وروسته ځینو نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. د وویل دغه سفرونه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د رامنځته کېدو په هدف کیږي.
سفر اول ما با پاکستان می باشه آینده
انشاءالله. دو بل زمان لمره سفر به انشاءالله پر راتلون که ونهی که پاکستان تدی او ده ها غهواد لارزیابه روست تصمیم نیسو چه ایران یا کنبول هواد تا هم لار شو. ده سول پاله ده سیمهیز اجماع جوڑول زمان دنده ده او کار پری که او زکه چه ده سیم وضعیت هم ده بدلون پا حال که ده
وضعیت منطقه در حال تغییر است.
د سره لدې چې 2019 میلادي کال د سولې کال غني خوای چې سولې ته د رسیدو په لار کې درې ابهام موجود دي او تر هغه چې حل نشي هدف ته رسیدل به ګران وي. د دې په خبره لومړی دا چې گاونډي او د سیمه هوادونه له افغانستان نه سغړي، دوهم دا چې آیا طالبان اسلامي امارات غړي او که په نظام کې شریکيږي، او دریم دا کوم قیمت چې سولې غړي هغه بسوي. که څه هم خاغلی داودزی په دې اړه جزئیات ورنکړل، خو اسلام آباد ته سفر په داسې حال کې کیږي چې په پام کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بل پړاو په نږدې ورځو کې په سعودي عربستان کې پیل شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د دوو ښځو په ګډون اویاتنو د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره معلوماتو کڅوړې اخیستې دي او د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر به سبا پیل شي. د ولسمشرۍ انتخابات په دریو میاشتو ځنډ راتلونکي کال د سرطان په 9 ټاکل شوی دی چې ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له یوه غړي او د دې کمیسیون له ویاند سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده. ټاکنو خپلواک
کمیسیون د جدي د لومړۍ نیټې د جدي تر ولسمې نیټې پورې دغه نیټه یوازې د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو لپاره د معلوماتي کڅوړو د ویشلو لپاره ځانګړې کړې وه، او د جدي د 10 د جدي تر وروستۍ میاشتې پورې به د ولسمشرۍ ټاکنو کاندیدان رسمانه ټاکنو په واک کمیسیون سره نوملیکنه کوي. ځان به ثبتوي چې سبا د جدي 10 نیټه او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کاندیدانو د ثبتونې لومړۍ ورځ ده.
او تر کومه به دوام کوي دغه نوملیکنې پروسه؟
دا به ورته همدار جدي مرسته تر اخره پورې دوام کوي. تر اخره نیټې پورې کاندیدان کولی شي رسما د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ځان ثبت کړي، او هغه ټاکنو خپلواک کمیسیون موجودي لپاره ځانګړی ځای هلته جوړ کړی دی تر څو وتوانېږو دغه پروسه د داسې مخته یوسو چې هغه ټول هیوادوال لري سبا واوسېږي او کاندیدان هم پاک وي.
د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاندو بخی زبی ساداتو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې د پروسې په باب نور معلومات راکول. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم وایي له ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتي ټیم د جوړولو په اړه خبرې وروستۍ شوې او ډېر ژر به اعلان کړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې د دغه حزب په مشرۍ له مطرحو سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتي ټیکټ په اړه خبرې وروستۍ سوې دي. د دغه حزب د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به انتخاباتي ټیکټ اعلان سي.
ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو ترمنځ خبرې روانې دي او پریکړه شوې ده چې دوی په ګډه د دغه انتخاباتو په اړه تصمیم ونیسي.
که څه هم ښاغلی حقمل په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو یې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ګلبدین حکمتیار د ولسمشۍ انتخاباتو ته د کاندید عبدالرشید دوستم د لومړي مرستیال او محمد محقق د دویم مرستیال په توګه په انتخاباتي ټیکټ توافق کړی. بلخوا له څه مودې راهیسې د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره د انتخاباتي ټیکټ د رامنځته کېدو په اړه د بېلابېلو ګوندونو او سیاسي جریانونو ترمنځ خبرې روانې دي. له دې وړاندې اوسني افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت د شورا پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر، احمد ولی مسعود او یو شمېر نورو بېلابېلو سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د خپل نوماندۍ اعلان کړی دی. د نوی انتخاباتي محلویش لمخې د راتون کلمریز کال د سرطان په نه وشتمه د جمهور ریاست انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د چهارشنبې په ورځ په رسمي توګه د ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیداتوري د معلوماتي کڅوړو د ترلاسه کولو بهیر پای ته ورسید. د دغه کمیسیون مرستیال بیان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل د دوه ښځو په ګډون شاوخوا اویا تنو د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي او سبا به په رسمي ډول د نوملیکنې پروسه پیل سي. د ښاغلي ابراهیمی په خبره ټاکل شوی چې د جدې په 14مه چې د پنځشنبې له ورځې سره برابر ده، یو شمېر سیاسي او جهادي مشران په رسمي توګه د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره ځانونه انومان کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
کندهار کې یو شمېر وژل شو سرتیرو د کورنۍ غړي وای د بېوزلۍ له کبله سوال کولو ته مجبور شوي دي. په دغو کورنیو کې د حشمت په نوم د یو وژل شوي پولیس مېرمن هم شامله ده. دا وایي دولت آن د دې د وژل شوي خاوند اکرامي هم نه ده ورکړی او دا مجبوره ده چې د خپلو اولادونو د ساتلو لپاره سوال وکړي. نور حالې د صادق رشتینې په رپورټ کې.
دا د څلوېشت کلن حشمت کورنۍ ده. حشمت د ملي پولیسو غړی او څلور میاشتې مخکې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو سره د مخامخ جګړې پر مهال وژل شوی. له هغه څخه مېرمن، درې لونې او یو زوی پاتې دي چې اوس د کندهار ښار په درېمه ناحیه کې په یوه کوچني کرایه خونه کې د کړاوونو ډک ژوند تېروي. د حشمت مېرمن بیبي ګل وایي دولت ورته هیڅ پام نه دی کړی، آن تر دې چې د خاوند اکرامیه یې هم پوره نه ده ورکړې. بیبي ګل وایي د زیات مجبوریت له امله او سوال کولو تاړه سبه.
از ما خاوند په تابوت کې پروت و، بل کر از ما خوب غاری و غم خو غم ول. هغه سړی را ملار سو د کمانډان 15000 افغانۍ په دقیق کې کښې ما د خسر په لاس کې ورکړه. هغه ما شم ورکسو لغه د شهادت پیسې مورکسو مشو لغه پیسې اساس ولې هغه د وظیفې پیسې اساس په خوده درې میاشتې عسکري کړې و. ویل ولغه تذکره جیلی ولا هغه تذکره چې جیلی و نو تا څنګه په پوستا کې پرې شو تا ماشین څنګه په لاس ورکوي تا باور څنګه پکوي چې تذکره جیلی ول.
د بیبي ګل په څیر ممکن سلګونو نورې کورنۍ هم په هیواد کې د روان تاوتریخوالي څخه زیانمنې شوي وي، خو بیبي ګل له وسلوالو طالبانو غواړي چې نور له جګړو لاس واخلي او سوله وکړي.
طالب ته څوک یې، عسکر ته څوک یې، دواړه ورونه یست، یوې کلمې د یوې توبې یست. ته یې ستا کلمه جلا ده، ته بله کم کلمه وای، عسکر بله کم کلمه وای. که می پدې کلمه کې پارک لري خو سیر خو جنگ هغه شې مې مرو بس جنگ ته کوم کلمه ای واده نه دغه چې ما نو دغه صغیران او دغه سکونډیان وروي ته وګوري جنگ بالا مکوي په خپل وطن کې کښېنی د خپل اولادو سره کښېنی.
د کندهار د امنیت کمانډاني چارواکي وایي چې د امن او ثبات لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي او هغه کورنۍ چې د پولیسو په لیکو کې خپل غړي له لاسه ورکړي ورسره دوامدار مرستې کوي. د امنیت کمانډاني ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل د ټولو وژل شوو سرتیرو د کورنیو سره د یو منظم پلان له مخې مرستې کیږي.
او د وژل شو سرتیرو او پولیسو کورنوي ته خبر داده چې ولسمشر اشرف غنی نن یو حکم صادر کړی چې د وژل شو امنیتي او دفاعي ځواکونو د غړو کورنوي ته به کوپون ویشل کیږي. نور حال دی یوسف خان زدران پر رپورټ کې.
افغان حکومت د افغان وژل شویو ځواکونو کورنیو ته د رسیدو او درناوي په خاطر د غذایی موادو د ویش کوپن پیلوي. د ولسمشرې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی دا چاره په لومړي پړاو کې د نه میاشتو لپاره 2000 کورنیو ته له کابله په ازمایښتي بڼه پیلېږي او وروسته په ټول هیواد کې عملي کیږي. د خپرې شوې اعلامیې له مخې د خوراکي موادو په دغې کڅوړه کې د هرې میاشتې لپاره اوړه، وریجې، چای، بوره د کوپن د کتابچې له مخې په کورنیو ویشل کیږي. د اړتیا وړ خوراک کی موادو د ویش او کوپن تر هدا ملي تدارکاتو ادارې لخوا ولسمشر ته وړاندې شوی و. د ملي تدارکاتو ادارې د ستراتیژیکو اړیکو مسول رامین آیاز د چهارشنبه په ورځ په دیاړه ازادي رادیو ته وویل
بر بنیاد حکم جلالت آباد محترم رئیس جمهور د مرحله اول ما
دی وی دولسمشر د حکم لمخې مونږ د لومړی پړاو په 9 میاشتو کې د شهید سرتیرو 2000 کورنیو ته د خوراکي موادو کوپنونه له کابل پیلو. هدف دا دی هغه شهید کورنۍ چې ورته اړتیا لري او سره مرستي وشي. د دغې طرحې له مخې د شفافیت او څارنې په خاطر د ملي تدارکاتو د ادارې لخوا یوه ګډه کمیټه هم جوړیږي. د ملي تدارکاتو د ادارې چارواکي وایي په 9 میاشتو کې 2000 کورنیو ته د کوپنو په ویش 1590 میلیون افغانۍ لګښت راځي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لږ لوړې شوي او د غریبو کورنیو لاسرسی ورته څه سخت شوی دی. دا ګام داسې وخت اخیستل شوی چې له دې وړاندې په پخوانیو حکومتونو کې هم د ځواکونو په شمول ټولو دولتي مامورینو کوپن درلودو او د اړتیا وړ ټول توکي یې له دولتي مارکیټونو په وړیا توګه ترلاسه کول. خو پوښتنه دا ده چې له اوږده ځنډ وروسته به د کوپنو ویش د امنیتي او دفاعي ځواکونو په روحیه څه اغېز ولري. پخوانی صاحب منصب باری آرز وایي کوپن داسې ډاډ دی چې اصلي دندې ته د ځواکونو له پاملرنې سره مرسته کوي. خو د حقوقي چارو ځینې کارپوهان له ډلې ودیر صافی وایي چې د کوپن په ویشلو کې باید کیفیت او شفافیت په نظر کې ونیول شي. دی وی هغه چې د هیواد په لار کې سر ورکې بیا اړتیا ده چې باید له کورنیو سره مرسته وشي. خو شرط دا دی چې اصلي او د ښه کیفیت لرونکي توکي ورکړي، په دې کې درغلي ونه شي، په خپل وخت په صادقانه شکل وارسینو ته ورسول شي. ښاغلی صافی له حکومت څخه غواړي تر څو د کوپن تر څنګ باید د افغان ځواکونو پاتې شونې اولادې ته د تحصیلاتو د برابرولو پاملرنه هم زیاته کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د چین ولسمشر ویلي چې په سولیز ډول بل خپل خاور سره د تایوان د بیرته یو ځای کولو لپاره هیڅ هڅې او نسپموي. شي جین پینګ دغه څرګندونه نن کړې. جزئیات د فرشته جلال زی پر پورته.
د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د چین او تایوان پر خلکو ژغ وکړ چې د دواړو سیمو د یو ځای کېدو لپاره د کار وکړي. شی وویل د تایوان د خلکو لوی اکثریت پرته له دې چې زه د هغوی سیاسي، مذهبي، ټولنیز یا نورو اختلافونو ته پام وکړم، که پوځیان دي یا ملکیان دي، په هره سیمه کې چې اوسې باید متوجه سي چې د تایوان خپلواکي به دا سیمه د لوی بحران خواته بوزي. خلک باید د تایوان له خپلواکۍ سره مبارزه او په سوله ییز ډول د دواړو سیمو د یو ځای کېدو ملاتړ وکړي. خو د تایوان ولسمشر سای انګون د چین پر حکومت ژغ کړی چې د دوه اړخیزو مسئلو د حل لپاره یوازې له سوله ییزو لارو حرکت وکړي. ولسمشر سای ویلي چین باید ومني چې د تایوان په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د هغوی مداخله اوس مهال د تایوان تر ټولو ستر ستونزه ده. چین د تایوان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې خبر ردوي. د تایوان رسمي نوم د چین جمهوریت دی. د تایوان پلازمینه تایپی بلل کیږي. په تایوان کې خلک ځان د چین د خلکو جمهوریت برخه نه ګڼي. د تایوان ولسمشری د نوی کال په شپه په تایپی کې د وینا پر مهال له چین د څلورو مسلو د منلو غوښتنه وکړه. هغې وویل زه له چین غواړم چې د چین جمهوریت یعنی تایوان زموږ حقیقت او موجودیت ومني، زموږ 23 میلیونه وګړو د ازادۍ او د ډیموکراسۍ حق ته درناوی وکړي. هغوی باید له اختلافي مسایلو سره په سوله ییز ډول او د مساوي حق پر بنا چلند وکړي. د هغوی سیاسي استازي یا رسمي ادارې باید له موږ سره خبرو ته کښېني. د چین د ملت پالو مبارزانو مشر چیانګ کایشک په 1949 میلادي کال کې د کمونستانو په وړاندې په جنگ کې ناکام شو او تایوان ته ولاړ. په چین کې د ملت پالو او کمونستانو ترمنځ په کورنۍ جګړه کې ډیر انسانان قرباني شول. د چین او تایوان ترمنځ د سولې رسمي تړون لا هم نه دی لاسلیک شوی. د چین حکومت د تایوان خپلواکي په رسمیت نه پیژني.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم. خلاص ازادي راډیو سره اوسې بل خبري مجله زما همکار سید سمی عباس مختوری. عباس صاحب خیر اخلاص.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی.